نیمه نړۍ
د مجبوریت په خاطر باندې ویل چې ځوانه خل خبرې کوي.
تر لس کلنې د نجلۍ لپاره ټاکل شوې ده.
تر ماستری کچې مې زده کړې زه د افغانستان د ښځینه
د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه
جوړونکې فرشته غنی.
سلامونه او نیکی هیلی می اومنی. دا اونی دا نیمی نړی پا خبرونه که پا دی موضوع خبری کوو چی ولی زینی وقت نوی واده شوی ناوی دا دی پرزای چی دا جوان لملگری سرکین یا ستونز حل کردی دا گر جوان دا ستونزو دا حل لپارا لپلارگنهی مشوره اخلی.
خوران می دی ما امراضی دی ما که گوری خو سرخلو تا خومنه شو مرتل لیاقه خو پردی خلق دی جلی
یا مدت که چیزم می دا پلار کریم و دی جوان نمی اصلا خوشحاله.
کم داقا مسائلو منی که ونجلی ونو پویگین و غنجلی تر دیرا غوک کورنه ایتنیسی مثلا خو سر
دغه کار د خزی او میړه په ژوند څاغیز کوي. اسلام او دارواپوهنې علمې په اړه څه وایي؟
دا ټولې مداخلې دي او هیڅ ځای نه نیسي او کورنۍ په بدبختۍ او په کشمکش
یو کورنۍ کې د یو ځوان د پاره که څوک مشوره ورکوي هغه هم چې دلسوز وي با تجربه وي
او د دې ستونزې د حل لپاره څه کول پکار دي په همدې اړه مو یو راپور برابر کړی او د خپرونې په وروستۍ برخه کې تمثیلي ټوټه هم لرو. خو اوس راپور ته غوږ شئ چې فرشته غني وړاندې کوي.
په افغانستان کې معمولا یوه ښځه تر واده وروسته د خسر کورنۍ سره یو ځای په یوه کور کې اوسیږي. خو د دغې اړیکې د پاللو او خوشحاله ژوند تیرولو په اړه له دغې نوې واده شوې ناوې سره کافي معلومات نه وي. له همدې کبله هغه هڅه کوي د خپلو ستونزو لپاره د حل لاره او د زړه سوي لپاره د ملګرو لاسنیوی له ځان سره ولري. ځینې وخت همدا چې نوې واده شوې ناوې د خسر په کورنۍ کې له یوې ستونزې سره مخ شي نو هڅه کوي چې یو همراز ځان ته پیدا کړي او تر ډیره دغه همراز د پلارګنۍ له کوره او یا د هغو ملګرو له منځه انتخابیږي چې دې ته نږدې وي. کله کله د دې همدردۍ او مشورو پایله ښه خو ځینې وخت یې د ګډ ژوند ټول خواږه په ترخو واړوي. د لغمان ولایت اوسیدونکي پروین چې 15 کاله یې له واده تیریږي وایي د واده په لومړیو کلونو کې یې ژوند ښه و خو کله چې د ماما او تره لونو سره خپل مشکل شریک کړی و او د هغوی د مشورو سره سم یې د میړه او خسرګنۍ سره چلند کوو نو ژوند یې تریخ شو.
زه خو لږ وړه وم ساده غوندې وم نادانه وم نه پوهېدم. ما داسې فکر کوو چې شاید نوی ژوند به مې دا به سخل کورنۍ زه مختنه وم دا به ما ته سمه لاره راښیي هسې که یما دوی ما ته غلطه لاره راو. اول ځل یې ډېر ښه و رفتار مې د خاوند مې ډېر ښه و او اوس مې د خاوند له پامه ډېره زیاته بده سوې یم. وهي مې ټوکي مې داسې خواښې مې هم داسې ده اوس ژوند مې ډېر خرابه ده. وخته به یې راته ویلې سې د کاکا لورګانې دي ماما لورګانې دي مه را پرېږده. ما به ورته ویلې سې دا زما دوستانې دي ولې به یې نه را پرېږده.
ملالۍ بیا هغه څوک ده چې دوه کاله کېږي د پلار په کور ناسته ده او خاوند یې د ښې او بدې پوښتنه نه کوي. هغه وایي ژوند یې ځکه تریخ شوی چې د دې په وینا د واده په لومړي کال کې یې عمر کم و او د خپلې کورنۍ زیاتره خبرې او مشکلات یې له ملګرو او خویندو سره شریکول تر څو هغوی ورته لارښوونه وکړي. دا وایي که څه هم ملګرو یې په ښه نیت دغه ډول مشورې ورکولې خو میړه یې ځکه په غوسه دی چې ولې یې د کور خبرې تر پردیو وړې دي.
یو ځل بعضې مشکلات زموږ په کورنۍ کې چې زه یې ډېره زیاته وځورولم هغه ما خپل ملګرو سره شریک کړه او ما هغوی ته وژړل د خپل د زړه راز مې ورته وویل. نو ملګري مې ډېرې خوښي نه شولې او ما ته وویل چې د خپل خاوند شماره دې راکړه. کله چې ما خپل د خاوند شماره هغوی ته ورکړه هغوی زما خاوند ته زنګ وو هغوی سره خبرې وکړلې. هغوی فقط د هغې د هدف دا و چې زموږ تر منځ د رامنځته شوی مشکل رفع کړي او د منځ یې ویسي. خو برعکس زما خاوند کله چې زه کور ته راغلم نو هغه ډېر زیات په قهر شو چې څنګه زما او ستا تر منځ چې کوم راز او کوم خبر دي هغه زه خپل ملګرو ته د قصه کوي هغې سره شریکوي. نو بالاخره د دې سرحد ته ورسېد د چیز مونږ رابطه بيخي خراب شله. اوس یو مدت کې چې زموږ د پلار کرایم او د دې ژوند نه مې اصلا خوشاله نه
یم. ځینې وخت د خزي او خاوند په ګډ ژوند کې د نورو مداخله او یا ناسمه مشوره د دې سبب هم کېدای شي چې خزي په سختو رواني ناروغیو اخته شي. پروین وایي لکه چې له میړه سره اړیکې خرابې شوې دومره یې حالت خراب شوی چې ان د ځان وژنې هڅه یې کړې ده.
ډېره زیاته ځورېږم اولې زما زندګي ډېره زیاته خرابه شوې ده. د جګرخونی راته راغله عصبانیت راته راغی حتی ما خپل ځان مې غوښته سې له بینه ویسم.
د بغلان اوسیدونکو تبسم بیا وای زیاتره وخت د ګډ ژوند د ستونزو د حل او د خسرګنۍ د بې عدالتۍ په اړه ځکه پلارګنۍ سره مشوره کوي چې همدوی یې خپل دي او مشکل یې په ښه توګه درک کولی شي.
د خوښې او د خسر او د میړه خبره خو مې منم، خو زه هغې ته دومره اجازه نه ورکوم چې د ما پرش پورې وغږېږي، ځکه زه پوهېدم خورانه مې د ما همراز دي ما ښه ګوري. اوس مې زه خپل خوران ته ورځم، د خپل خوران سره مې مشورې کوم. زه خو مې خسرخېلو ته خو مې نشم ورتللی، لایق پردی خلق دی چلی دی تا پا فایده و بانده خبری کهی.
مدنی فعال هیلی اسد بیا پدی نظر ده چی پا افغانی طولنه که ده غده ولستونزی زیادتره ده پوهی که چی ده تیتوالی او ده گرد جون پاره ده نکافی معلوماتو لکبل رمسته کیگی.
دل تا تردی را ده علمیت نشتون ده. کلا چی ونجلی ونه پویگی چی زل خوان سر چه دول رفتار وکما. خوان سر ز چه دول خوخی را منسته کوله شما. کمی ستونزی دی چی زی باید مخوانی سما کما خیوانی سما خوان سر مجوان تریخیگی. دغه مسائل منی که ونجلی ونه پویگی نو غنجلی تر دیرا غوک کورنی تنیسی. مثلا خسرگنی تنیسی، پلارگنی تنیسی، خلکو تا دی موخی ورکی چه غدی دی تا دی غد جوان لار وخی. کلشی دغه غد جوان پلار زی نو تا بند غد چی اغا نور خلکی غواری شاید دی خواندی اغسی ونه غواری. کلشی درک نوسی دا ستونزی را منسکی او درک هاگه وقت لمنځ ځي کله چې یو انجلۍ د نورو په خوښه ژوند وکړي.
خو د کابل د ښوونې او روزنې پوهنتون د ارواپوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمي وایي تر هغه چې د ښځې او خاوند ژوند په نورو پورې تړلی وي او فکري خپلواکي ونه لري، نو نه یوازې به یې د ژوند ستونزې کمې نه شي، بلکې لا نورې عقدې او مشکلات به هم وزېږوي.
هره مېرمنه او خاوند چې کله ګډ ژوند پیلوي باید خپل پخوانۍ کورنۍ د دوی په ژوند کې پخوانۍ مداخلې او ټول مسایل اما بعد مرغ باید دویم چې په افغانستان کې موږ یو ډول کورنۍ لرو د ماشومو کورنۍ په نامه. په ماشومو کورنیو کې چې کله خاوند یا میرمن ستونزه پیدا کوي یا مسله پیدا کوي، بیا دوی مثلا میرمن ستونزه پیدا کوي عجل مور ته زنګ وهي، هلک ستونزه پیدا کوي عجل پلار ته زنګ وهي. یعنې تر اوسه پورې هغه استقلال او وابستګي چې له منځه یې باید وړی وای نه ده وړی. دا تر ټولو نادانه، تر ټولو ناپوهه، تر ټولو بې خبره کورنۍ ده. دوی باید راسي او د یو مسلکي عالم ارواپوه له نظره د خپل ژوند چارې اول ښې سمې سنبال کړي، بیا هغه کس سره واده وکړي، بیا مخته بوځي ژوند. دا چې څوک ورته وایي چې مېړه دې په موټي کې ونیسه، خواښې په کبګیر ووهه، پلار ته دې بوټونه کېده، دا داسې کوه، هغسې مه کوه، دا ټولې مداخلې دي او هېڅ ځای نه نیسي او کورنۍ په بدبختیو، په کشمکشونو، په تزلزل، په نزاع او تاوتریخوالي بدلي.
خو دا چې د اسلام له نظره په کورنیو اړیکو کې له چا مشوره واخیستل شي او څنګه عمل پرې وشي، د افغانستان د علومو اکاډمۍ د ثقافت او اسلامي زده کړو د برخې غړی څېړنوال عبدالهادي صفای وایي اسلام او شریعت د مشورې اخیستلو لپاره یو شمېر معیارونه ټاکلي دي چې باید په نظر کې ونیول شي.
یو کورنۍ کې د یو ځوان دپاره که څوک مشوره ورکوي، یا باید پلاری یا باید موری، په درېیم مرحله کې یا باید خسوري یا باید خواښي، او یا ورور او خور اغم چه دلسوزهی با تجربهی غرور، تکبر، نفسی خواهشات، تعصبات دقوی ده پاره دیر یو خیر نیک مشاور است، یو دیر مهم مسائلو که مشوره ورکی. دغه کسان چه مشوره ورکی خپل دوی دومره تقوا ولری چه ده خپل پا دقی قول و خبره باندی دیر اصرار اونی کی ناگاهانه، غیر دقی ده کاکا لور، ده ماما لور، ده عمل لور، ولو چه هر چمره دلسوز است دینشی دلسوزی کوله.
د نیمې نړۍ په خپرونه کې د افغانو ښځو د ژوند په ناخوالو او بریاوو غږیږو. دا خپرونه هر سه شنبه د مازدیګر په 4:30 او بیا د جمعې په ورځ د سهار 8:30 بجو وروسته اورېدلای شئ.
ځینې وخت د ښځې او خاوند په ژوند کې د نورو مداخله او ناسمې مشورې دومره سختې تمامېږي چې نه یوازې دغه اړیکه زیانمنوي، بلکې د دواړو ژوند د تباهۍ لور ته بیایي. دا خپرونې په دې برخه کې به په همدې اړه یوه تمثیلي ټوټه واورئ چې فرشتې غني لیکلې او د ازادي راډیو د تمثیل د برخې همکارانو پکې برخه اخیستې.
ګوره خورې، په نن سبا کې دې واده دی، ګوره پام کوه، د خسر کور کې ژوند داسې اسانه نه دی چې ته فکر کوې.
ولې خورې، څه خبره ده؟ سردار او مور خو ډېر ښه انسانان دي، زما ډېر احترام کوي، تر اوسه یې زما هره غوښتنه پوره کړې ده.
له واده مخکې ټول خیښان خواږه خواږه کېږي، خو له واده وروسته بیا د اجازه درنه باسي. که دې له اوله د کور کار ورته شروع که یا ورته چوپه خوله پاتې شوې، بیا به ټول عمر مېچنې در باندې چلی. دیتا دی پام وی چی وای درتا کولا دوا به ورتا کوی یو میړه دی په موټی کې وساتا نور ته شاپ کیسه کې مکیگا
خیر خوری لواده ورسته به ګورو چتکیږي
یاره نن مو کار بیخی ډیرو داسې ستړی یم وای 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 چې توبه ته خو ورشې یو ښه شین چای را دم کړه
ما هم په کور کې ډیر کار کړی دی وایشه خپلې دې ځان ته دم کړه ستړی مشې سردار ګله
خیر ویسې مورې
دا چای مې دم کړی و ما ویل ستړی به وې رښتیا زه دې د ماما کره ځم شایستې لورې وریځې مې لمدې کړې دي هغه به شپې ته در سره پخې کې ښه
زه د چا نوکره نه یم نه به دې خیشتولې تمام ورځ ستاسو نوکري کوم
خوله دې بنده کړه له مور سره مې څه ډول خبرې کوي
ته خو له واده نه مخکې داسې نه وې وه شایستې لورې اوس ولې داسې تنده سوې
نو ستا څه زړه دی چې درته چوپه خوله کینم او ته خپله مزدوري راباندې وکړې
چوپ شه شرمېږې نه چې داسې ژبه کوې دا څوک دې باټوي چې داسې لګیا یې دا دوه کاله مو صبر درته وکړه چې نن به خسي سبا به خسي نن به خسي سبا به خسي خو اوس به دې سابه درته په مالګه کړم که له سهاره تر ماښامه رانه په کرار کېناستې نو دا ځای دې نښه وي مکارې یواره صبر وکړه
شایستی څنګه یې له واده وروسته خو خوشحاله یې
څه خوشحاله یم خو سرخیل می کوشش کوي چې د کور مزدوره می کی هر یو یې په ما امرونه کوي بیا چې څه خبره ورته وکړم نو لانجې هم دوی کوي
ما خو یې ډېر صفت اورېدلی و چې ډېر ښه انسانان دي
نه پوهېږم خور مې راته ویلي وو چې د خیخان رویه له واده وروسته بدلېږي ویلي که هغوی یوه درته کوي تا هم دوه ورته کوه
ګوره خور به دې نه پوهېږي هغه فکر کوي چې هر ځای کې یو څوک په لانجو میدان وړلی شي خو دا لانجې هیڅ ګټه نه کوي دا چې هغه یوه درته کوي او ته دوه ورته کوې نو ستاسې ستونزه به حل شي
نو ما خو پرون هم هغې ته زنګ وهله او خو هغې راته ویل چې په کیسه کې مه کېږه
د خلکو خبرې ما اوره ته ولې ځان د کور مزدوره ګڼې خاوند هم بهر کار کوي خواکې دی هم دا دومره وخت کار کړی او اوس په سپین سر تا ته لګیا ده هر څوک په کورنۍ کې یو مسؤلیت لري چې باید ادا یې کړي دا چې له کوره د دښمنۍ میدان جوړوي خود به خوشحاله نه یې
خو ما فکر کوو که داسې وکړم ژوند به مې ښه شي او څوک به کار نه راسره لري
ګوره وایي نرمه غاړه توره هم نه وهي اوس هم وخت لري چې ژوند دې جوړ کړي او چا ته اجازه ورنه کړي چې په بېمانا خبرو ستا ژوند تریخ کړي که داسې د خلکو ومنې ورځ به دې له دې نه هم بتره وي
و شفیقې ته هم رښتیا وایې زه څه پوهېدم چې داسې ورځې به م وینم
ځمکه هغه سوځي چې اور پې بل وي
دا نیمې نړۍ دا خپرونه چې فرشتې غني جوړه کړې او ما همین هیواد درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسیږي تر بیا ښه وخت ولرئ